Radio. Radio Azadi.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په خبرونو د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا هلمند واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړي او درې تن امریکایي سرتیري ټپیان کړي دي. عراقي ځواکونو د موصل ښار د نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې کړي. بشپړ خبرونه واوري. نن په کابل کې د پولیسو د ځانګړي کتې درې تنه کارکونکي په علني توګه محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د درې تنو د یوې بلې قضیې په اړه د څېړنو د لوري د بدلولو لپاره رشوت ورکاوه، چې یوې د رشوت ورکولو پر مهال لاس په لاس نیول شوی او دوه تنه نورې له ملګرو ښودل شوي دي. دا هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي عسکرو ډزې کړي او درې تنه امریکایي سرتیري ټپیان کړي دي. هیڅ وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د امریکایي ځواکونو یو ویان پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل په هلمند کې یو افغان سرتیري پرون ماسپښین په درېو امریکایي عسکرو ډزې وکړي. هلته ایتلافي عسکرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکرو ډزې کړي او هغه یې وژلی دی. البته دغه سرتیری چې برید یې کړی و. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو بل افغان هم وشل شوه. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې لکتر لګه 300 سمندري سرتیری په پسرلی کې هلمند ته استي. د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارت کړ چې جرمني له ناټو تړونه پوره وړی دی. د جرمني دفاع وزیر د ترامپ دا وینا هم رد کړه چې برلین باید امریکا ته د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له سر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې برلین باید د ناټو پور پرې کړي او امریکا ته باید د دې لپاره چې د جرمني دفاع کوي پیسې ورکړي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا وون ډیلاین د ولسمشر ترامپ پرونی اعلامیه چې د ډونالد ترامپ په ځواب کې خبره شو په دې اعلامیه کې ویلي د ناټو د پور هیڅ حساب نشته. د ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې تر 2040 میلادي کال به هر غړي هیواد د خپلو کورنیو ناخالصو تولیداتو 2% د دې تړون د دفاعي مصارفو لپاره ځانګړي کوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې حکومت یې د تړون ته متحد دی. د جرمني دفاع وزیر په پرونی خبر پانه کې ویل شوی چې د دفاعي لګښت زیاتولو په پلان کې یوازې ناټو بلکې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې سولساتي ماموریتونه او له داعش سره مبارزه هم شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یې وی خواته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنه یې سره وکړه. په پیکینګ کې د ټیلرسن او شي تر دې کتنې څو ساعته مخکې د شمالي کوریا حکومت وویل چې یو نوی پیاوړی راکټي ماشیني اسمویلې. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د خپل راکټي صنعت د نوي پرمختګ ستاینه کړې. تر دې اسمویلې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې سیمه ایز کړکیچ خطرناک حد ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ختیځې آسیا ته د ریکس ټیلرسن لومړی سفر دی. هغه په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر خبرو وروسته وویل د وای جمهور رئیس ترامپ له تاسو سره خپل ټلیفوني خبرو ته ډیر اهمیت ورکوي. هغه د دواړه خیز درک ته زیاتیدو او حتی پراتون کې د سفر امکان ته پته مده. د چین ولسمشر ویل چې له ولسمشر ترامپ سره د فبروري په میاشت کې ټلیفوني خبرې کړې دي. او عراق ځواکونو د موصل زاړه ښار ته نږدې د داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل د لویدیځې برخې د نیول لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موصل په ختیځ کې د النوري مسجد پر لور خوځېدل دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف چارواکي په واشنگټن کې غونډه کوي. دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په اړه یې رپورټ لرو. لدی به مو هم خبر کو چې د بدخشان ولایت پولیس وایي د واورو ریدلو د مخالفینو په وړاندې د پوځي عملیاتو مخه نیولې ده. په یو بل رپورټ کې بوغاوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو سرګندونو په اړه چې دوی به افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې همکاري وکړي هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګوي د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل او د پاکستاني پوځیانو لوري د ډیورن کرښې د پوګدو کې د تایساتو جوړیدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره وګوري. دا د ازادۍ راډیو ده. د خبرونه لومړی رپورت راخلو او هغه دا ده چې په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ له دایر سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم پکې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د غونډې کوربه وي. افغانستان له هغه هیوادونو ګڼل کیږي چې مخامخ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ته خونړیو حملو سره مخامخ دي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
افغانستان به روانونی په واشنگټن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کنفرانس کې له هغو ګډونکوونکو وی چې امنیت په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کنفرانس کې به چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړیږي د نړۍ د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگټن کې د کنفرانس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کنفرانس ګډونکوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالی سرچینو د بندولو او همدارس په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د واشنگټن په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له شمیر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
غرض اشتراک در نشست
د دایج د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیدا کاته ولرم.
و شمالي اعضای کانګرس این کشور دیدارهای داشته باشم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستی زب کې غوښتل سوي چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نو دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگټن په غونډه کې پر کومو ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبریالان ته وویل چې افغانستان ته ستره ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالیه په بهرنیو هیوادونو کې دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په بدخشان کې د پولیسو چارواکي وایي په دې ولایت کې د زیاتو واورو ورېدل د دې سبب شوی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د دوی عملیات په سمه توګه پرمخ لاړ نشي. خان محمد سین په موضوع نور تفصیل راکړي.
که سه هم سک جمع افغان امنیتی ځواکونه ده د وسلوال مخالفینو د ځپلو ښه موقع وه، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین په دغه موسم کې په بشپړه توګه ونه ځپل شول. د بدخشان ولایت امنیه قماندان غلام سخی غفوري وایي ټاکل شوې د مخالفینو د ځپلو لپاره د دغه ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي، خو د واورو د ورېدو او یخنۍ له امله وځنډېدل. خاغلی غفوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به ډیر ژر پیل او د وردوج او یمګان ولسوالۍ به د حکومت لاس ته ورشي.
رواني یخنۍ او د واورې ورېدلو د عملیاتو د پرمختګ مخه نیولې ده. موږ په ژمي کې ورته عملیات لرل، خو د واورې د ورېدلو له امله ونه توانېدو چې په عملیاتو کې ښه بریالیتوب ولرو. زموږ ویره په دې کې ده چې که عملیات وکړو او د ژمنیو عملیاتو په څیر لاسته راوړنې ونه لرو، موږ هڅه کوو چې زیاتې ستونزې پیښې نه شي.
خو آیا د هوا سړخت د پوځي عملیاتو مخه نیسي؟ د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانی په اړه وایي
دا ډیره غیر منطقي ده چې ووایو ډیرو اورښتونو او واورو زموږ د عملیاتو مخه ونیوله. حال دا چې د واورو اورښت کولی شي د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي او د ځمکې او هوا له لارې ښه وپیژندل شي.
بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې پروت دی او له چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د دغه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د یمګان او وردوج ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني تورریستان هم په دغه ولسوالیو کې موجود دي او حکومت پر ځپلو بریالی شوی نه دی.
دوستان و موریدل چې په بدخشان کې د پولیسو چارواکي وایي د سخت واور ورېدو په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د دوی د عملیاتو مخه ډپ کړې ده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه چې دوی به د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې همکاري وکړي وایي موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بې ساري وي او له همدې امله د روسیې له دې اقدامه هرکلی کوو. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د روسیې د همکارۍ غږ یو نیک اقدام بولي او هرکلی کوي. د دغه وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې افغان ځواکونه هم لکه د نورو هیوادونو د ځواکونو په شان ښه روزنه وویني او د سیمې په کچه بې ساري وي.
طبعا موږ هرکلی کوو، موږ هم مرسته منو او هم د خپلو ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ځواکونو ملاتړ. موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بې ساري وي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس ویلي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر څنګ د دغه هیواد له پولیسو هم هر اړخیز ملاتړ وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې ماسکاو د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له کابل سره همکارۍ ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي، وایي دا یو مثبت ګام دی.
تاسو پوهیږئ چې په دې شرایطو کې چې افغانستان د جنګ سره مخامخ دی، خصوصا د همسایګانو حکومت د افغانستان د بهبود لپاره ډېر غوره کار دی. تر کوم دا پخپله د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده او که چیرې کومکونه هغوی وکړي د آموزش په باره کې، د تجهیز په باره کې، زه فکر کوم دغه ښه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د امریکا او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره سړېږي او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تفاهم لیک له مخې واشنگتن دا مسؤلیت لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې لویدیز موافق نه وي افغانستان نشي کولای چې په پوځي برخه کې د روسیې مرستې ترلاسه کړي.
تر کومه چې لویدیز موافق نه وي افغان حکومت هیڅ هم نشي کولای، ځکه افغان حکومت په لویدیز پورې تړلی دی او ټول اقتصادي او پوځي مسایل له لویدیز ختم ویلېږي.
خغل وردک د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت لخوا د افغانستان پاوسته د روسي الوتکو د پیر د هڅو د دریدلو مسلې ته په اشاره سره وایي چې لویدیز به کله هم د اجازه ورنکړي چې روسیا د افغانستان په چارو کې شریک شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان باید په خپل سیاست کې بدلون راولي او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره هڅې وکړي. د یاد جرګې غړي وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په تړاو هم د نوموړي هیواد اندېښنې لري کړي او له همکاریو څخه د سولې د ټینګښت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ښه استفاده وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم واوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم 2:15 شوې او بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او 3 تن امریکایي سرتیري یې ټپیان کړي دي. د کابل د وبخی نن په کابل کې د پولیسو د ځانګړو کټو 3 تن کارکونکي په علني ډول محاکمه کیږي. جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره 3 میلیون ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی چې د دې مرستې تړون به نن په کابل کې لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړي. عراقي ځواکونه د موصل زاړه ښار ته نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. او د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان کړ چې جرمني له ناټو پوره وړي دی. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل او د پاکستاني پوځیانو لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړیدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یک شمې پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې د پاکستان د داشان اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه عبدالله حنانزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستاني پوځیانو لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول، پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام او د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل هغه ستونزې دي چې خلک او د افغانستان مشرانو جرګې اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه پر ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړیدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د دا ډول کړنو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل
د تورخم په دروازه د سپین بولدک دروازه همدا سي دیوالونو باندې واقعا د تشویش وړ ده. د مشرانو جرګې د ادرس نه غږ کوو چې هیڅ نو تاسیسات په صفر نقطه د ډیورند کرخې په رابطه د افغانستان د ملت بالخصوص د پرتو سیمو لپاره چې پاکستان ساحه کې دي د منلو وړ نه دي. حکومت باید په دې رابطه د ملت غږ جګ کړي او په ډیپلوماتیکو لارو کې د زور د لارې کې او نړیوالو ملګرو لارې چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري د دې لارې کې فشار راوړي تر څو د دې مخه ونیول.
د جرګې غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان دغه سرغړونې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بولي. پاکستانی پوځیانو له دې مخکې هم د ننګرهار د ګوشتې ولایت په سرحدي سیمو، د پکتیکا ولایت په ځینو سرحدي سیمو او تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو هڅې کړي چې د جګړې لامل ګرځېدلي او دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندولو سربیره د روان کال د جنوري د میاشتې له پیله تر اوسه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو له زورو څخه ډېر توغندي توغولي چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او پاکستاني چارواکو ترمنځ کتنه به د دغې ستونزې په حل کې ګټوره تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یک شنبه پر ورځ په کابل کې یوې ناسته ته وویل
و امیدوارم کې در نتیجې
هیله لرو چې په لندن کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او پاکستاني چارواکو ترمنځ لکتونو څخه چې د بریتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هم پکې حضور درلود یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. یو شمیر سناتوران وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلي پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول کړنو سره د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغانان به هیڅکله او په هیڅ ډول د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني او د پاکستان د سرغړونو په وړاندې به ودرېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بنگلادیش سترې محکمې د هغه سختریز اسلامي ډلې د پخواني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړې چې په 2004 کال په ډاکه کې د برتانیا د وخت پر سفیر د حملې اصلي طرح بلل شوه. د بنگلادیش حکومت په تیرو څو لسیزو کې پر حکومتي ځواکونو او د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لسګونو سختریزي او د هغوی مشان نیولي او اعدام کړي دي. نوریاس نوري په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بنگلادیش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخواني مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دوو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکه کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی و. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوې وه چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهید ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له 198 کسانو سره ټپي شوی و، خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمیر سختدریځو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. بیا پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول، خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلادیش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلادیش له ولسمشره د عفی غوښتنه کولی شي، خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سخت دریځو د ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلادیشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنگلادیش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی و. بنگلادیش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی. که څه هم په بنگلادیش کې د اکثره حملو مسؤلیت القاعده او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. ټاکل شوې ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. دا لیدنه ځکه مهمه بلل کېږي چې عباس او سیسی به را روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د لیدنو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهور ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپلو لومړنیو بیانونو کې ویل چې عبدالفتاح السیسی ښه مشر ګڼي او ښه روابط ورسره لري. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. عباس او سیسی په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطیني ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگټن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. یو فلسطیني چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړي. عباس او ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورسپانیا الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. په رپورټ کې ویل شوي چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنگټن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به را روانه میاشت د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرائیل او فلسطین د زړې لانجې د راسپ بشپړلو هڅه کوي او د ولسمشر ترامپ یو لوی سلاکار تیرونی له محمود عباس او د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ هم څو ورځې وړاندې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ترامپ تر دې کتنې ورسته وویل چې د اسرایل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندې سپوري محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ترامپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ترامپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډیر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره به وګوري.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ریپورتونو لمخې شمالي کوریا د یک شنبه پورس د توغندیو د توغولو یو نوې دسکا چې د دې هواد مشر واکمن استایلی او یو لوی بریا یاد کړی په بریالیتوب سره سمویل. د ازادي رادیو د خبر د مرکز څنګه ریپورت په دې اړه نوریا سنوري تراوړی.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وای د هواد د توغندی یو نوې قوي ماشين چې د دې هواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو یو نوې زیږیدلې صنعت بلل یو هغه استایلی او ازمایه. پیونګ یانګ د اکشن بې پورس د اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کولې. له دغې ازموینې مخکې ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې کړکیچ خطرناکې اندازې ته رسېدلی دی. هغه د شنبې په ورځ له پیکینګ څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې واشنګټن به له چین سره ګډ کار وکړي چې په سیمه کې د جګړې مخه ونیسي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال سره د شنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل موږ دغه راز نظریات په خپلو کې تبادله کړل او زه فکر کوم چې په دې اړه زموږ نظر او احساس یو دی چې په اوس وخت کې په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ ډیر لوړ شوی او هر څه تر خطرناک کچې رسیدلی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویل د دې هواد مشر په خپل د توغندي د نوي ماشين آزموینه څارله. کيم ټینګار وکړ چې ټول نړۍ به ډیر ژر د دې شاهد وي چې دغه د پام وړ نننۍ آزموینه لوی بریالیتوب له ځان سره لري.
دوستانو په همدې ریپورت سره د دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې د ریپورتونو برخه پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وس مخکې لدینې چې ستار فروغ راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی په مخې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ایمانو محمد شفیق ته او دی وردګو دی ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته بغونی کومه.
څه کوي بغونی کې؟ څه کار کم کارونه تاسو ته په غاړه دي چې باید وکي؟
بغونی کې د ګلانو محافظت کول دي، ګلان یې خودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دي.
څو کال کې دا کار مشروع کړی؟ د په مسلکی ډول مزد کړی ک ماشومتوب نو مرسر مينو څنګه مزد کړی؟
یاره ایما پلار دا کار کولو د بغونی کار کولو نو کلم چې پلار وپار شو ما دې کار ته شروع کړ نو اوس یې کوم.
څومره موده کیږي؟
ایما دلته دوه کال کیږي.
مخکې دینل چې دلته کار وکوي بل چیرم باغوانی کول څه کار مکو؟
نه ما هغه د نرسنګ ویلې د نرسنګ میکولو نورستان کې مې نرسنګ کولو.
اوس مو څنګه بیا نرسنګ مې پرې خو درغلی باغوانی خواته
هغه وظیفه لګلره و دا غنه ما شم زیات دی کورته مې نږدې ده.
کومره وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګ چې مو کوله کتي باغوانی کې؟
هغه تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار او ما ته نور فرق نشته. راحتي هغه وظیفه و دم وظیفه و د مجر کوم هغه مجر کوم راحتي هغه کې و نه زه ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو هغه راحت ځایمونه په هغه کې لږ راحت وو. د کور د مشکلاتو پلار مړ شو نو ما هغه وظیفه پرېښوده زه چې دلته راغلم.
اوس څنګه دلته چې باغواني کوي کار مو څنګه ده؟ راحتي پکې خوشحالۍ ته کار نه مو؟
راحت خوشحالي ښه خوشحالي شپې زو کور ته چې خبره دی ورځ دلته وځي پیټر زو
مثلا ستاسو ورځنی کارونه څه دي چې د باغ کې کوي دلته د سرسبزي ساحه کې تاسو کار کوي
دا د ګلانو محافظت دی ګلان کرو ګلان محافظت کوو کوم ګل چې جوړي هغه ته خواته کوو کوم چې تازه وي هغه پرېږدو ویني نور څه چې اوبه ضرورت وي اوبه ورکوو دا هم کار دی
څومره خوشاله احساس کوو چې شنه ساحه کې ګلان سره مسره کار ده آیا خوشاله یې ورنه دې کار نمو
ډیر خوشاله یم ډیر خوشاله یم د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دلته شه خبره یو خدمت د خپل وطن او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویږي د خدای په فضل انده وظیفه نه خوشاله یم